قالوا هغوی بوایی بل لم تکونو مؤمنین بلکه تاسو خو خپل ایمان والا نه وای. نو یو هغوی خلق په غلطه لاره بوزي او بیا ورته ولته وایي چې ته خو خپل ایمان والا نه وې. هغو به هیڅکله هم خپل ځان ملامت نه کړي او که ځان ملامت هم کړي نو د عذاب نه خو بیا هم خلاصې به نه وي. نو هغوی به پنځمه خبره کوي په جواب کې، دا په دې پسې چې به راتلل په دنیا کې چې موږ خو ستاسو ډېر خیرخوا یو او قسمونه به یې خوړل او دغه شان به یې وې، او د نیکۍ په ځای به ورته بله لاره ښایسته ښکاره کوله چې دې طرف ته راشه، او انسان ته به خپل ځان صحیح ښکارېدو، او یا د دغه بنده په دباو کې هغه راغلی و. وما کان لنا علیکم من سلطان، او نو زمونږ په تاسو باندې څه زور، او شیطان به هم دغه شان وایي بل کنتم قوما طاغین، بلکې تاسو په خپله یو سرکشه قوم وای. د الله او رسول خبرې په تاسو باندې ښه نه لګېدې او تاسو په خپله نافرمانه وای. مونږ ولې ملامته کوی؟ ستاسو په خپله دا لاره نه وه خوښه، زمونږ خو په تاسو باندې څه زور نه و. ګورئ، په دنیا کې یو بنده هم خپل قصور نه مني او نه څوک معافي غواړي، نو هلته به بنده څنګه خپل ځان ملامته کړي چې ها ها مونږ تو گمراه کړی وې، مونږ بد وو او دا غلطي مونږ کړې وه، تو پخپله په مونږ پسې راغلی وې، تو پخپله خراب وې او پخپله سرکشه وې، نو اوس ته چا خبره رښتیا ده؟ نو خبره خو د هغوی صحیح ده، ځکه چې کو مونږ پخپله د الله خبره نه وي خوښه، کوچرې زمونږ پخپله د الله خبره نه وي خوښه، نو بیا مونږ دغه شان بهانې ګورو. زمونږ پخپله دغه کارونه خوښ وي، کوم طرف ته چې هغوی مونږ راکاږي. مونږ پخپله د ګمراهۍ په لاره تلل خوښوو، ګنې کو مونږ خپلې سترګې کلاو کړو نو کلاوېدی شي. فحق علينا قول ربنا، نو رښتیا شو په مونږ باندې خبره زمونږ د رب. دا هم داغی جواب دی، دا ټول داغی جوابونه دي. د الله کومه خبره زمونږ په باره کې رښتیا شوه؟ الله تعالی فرمایلی وو چې څوک هم د شیطان په لاره باندې ځي، الله تعالی شیطان ته ویلي وو چې څوک هم ستا په لاره باندې ځي، نو زه به د هغه ټولو نه جهنم ډک کړم چې څوک کفر او شرک کوي. دا غوی د پاره جهنم دی، او چې څوک د رسولانو تکذیب کوي یعنی هغوی دروغ غنی، دا غوی د پاره هم جهنم دی. چې څوک په صراط مستقیم باندې نزی نو دا غوی د پاره هم جهنم دی. نو د الله سبحانه و تعالی خبر رښتیا شو، او په هغه ورځ به شیطان هم وایي چې د الله تعالی وعده رښتیا او زما هغه دروغ وي، او تا زما په وعده باندې اعتبار کړی و. په هغه ورځ به ټول خلق خپل ځانونه بریوزی ما کړي، هیڅوک به هم د چا الزام په خپل سر باندې نه اخلي. نو جرم خو ستا خپل و، تاسو ته خو خفه ته وه چې د الله خبره رښتیا ده. نو هغه خبره رښتیا شوه. انا لذائقون، بېشکه مونږ البته سکنی والی یو. اوس خو به ټول مزه سکی د عذاب، مونږ هم او تاسو هم. او اوس آخري جواب دی د هغوی، اوس هغوی سوزېدلی دي په جهنم کې، او وایي چې په مونږ باندې الزام مه لګوئ. فأغويناكم إنا كنا غاوين، ها مونږ تاسو بیلاری کړی یې، لیکن مونږ خو پخپله هم بیلاری وو. او بعضی وخت بنده ته پخپله هم پته نه وي چې مونږ د گمراهۍ په لاره یو، او مونږ دوی گمراهۍ طرف ته بوزو، او چې هلته لاړ شي نو پته به ورته ولګي چې مونږ خو پخپله هم په غلطه لاره وو. دا غټ غټ پادریان چې دي، او پنډتان چې دي، او د بوتانو منجاوران چې دي، هغوی پخپله هم گمراه دي، او نور خلک هم گمراه کوي. نور خلک هم پخپل ځان پسې لګولي دي، پخپله هم شرک کوي او په نورو باندې هم شرک کوي. مونږ ته خو پخپله د صحیح لارې نه وه پته، نو ستاسو به مو څو رهنمایي کړې وه، مونږ خو پخپله په غلطه لاره وو. د دې ځای پورې د هغوی جواب دی، او الله سبحانه وتعالی فرمایي چې فإنهم یومئذ فی العذاب مشترکون، او په عذاب کې به دا نه وي چې دوی خو غریبانان د بل په دباو کې راغلي وو، د هغوی په قسمونو یقین کړی وو، او نه به دوی ویلی شي چې مونږ ته څه پته وه او مونږ پرېږدی. نو نه، ټول به په عذاب کې شریک وي. په هغه ورځ به بیا د چا عذر او بهانه نه قبلیږي چې زه خو نه وم خبر، دو ماته دا لاره ښودلې وه، نو ځکه ما داسې کړي وو او ما د دو خبره منلې وه. زه د دو په دباو کې راغلی وم. نو دا ټول په یمین کې راځي. دی به ما ته دومره ډېر وې، زه به یې مجبورولم. دومره یې په ما باندې دباو اچولی و، دومره به یې زه تنګولم، دومره به یې زما حوصله افزایی کوله او د دې په وجه ما دا کار کړی و. نو د دې نه موږ ته د دې په باره کې هم پته لګېده چې د انسان ښه صحبت څومره ضروري دی، ځکه چې د صحبت اثرات وي او هغه کوم خلق دي چې موږ ترینه متاثره کیږو او موږ هغوی اډمایر کوو، لکه د فلم یو هیرو یا هیروین ده یا څوک سپورټ والا کس دی او موږ وایو چې د هغو یا د هغې په شان شوي. نو دوی خو په خپله په غلطه لاره دي چې د دوی نه څوک متاثره کیږي، نو د هغوی به بیا څه حال وي؟ ظاهره ده هغوی به په غلطه لاره باندې بوزي که نه. نو موږ د خپلو مجلسونو او دوستانو جایزه اخیستل په کار دي چې موږ د چا نه متاثره کیږو، د چا سره کینو پاسو، ځکه چې کله تاسو د چا نه هم امپرسیې، نو ضرور به د هغوی په نقش قدم باندې ځئ. نو زموږ دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضی الله عنهم ډیر قابل تعظیم دي، لیکن موږ د هغوی په لاره باندې تلل نه غواړو او نه خوښوو، ځکه چې موږ د خپلو سلف صالحین نه یو امپرس، بلکې د دوی نه یو او موږ د هغوی په باره کې علم نه لرو. نو د هغوی نه به څه امپرس شو؟ د هغوی موږ ته هیڅ پته هم نشته. صرف دومره راته پته ده چې دلته پیدا شوی و، دای د پلار نوم و، دای د مور نوم و، د مکې نه مدینه ته هجرت کړی و او زموږ رسول و. هغه او د هغې نه پس راته نوره پته نه وي. نو بیا به تاسو څنګه امپرس کیږئ؟ تاسو ته د هغوی د ژوند په باره کې هیڅ علم نشته. د صحابه کرام رضی الله عنهم په باره کې هم څه علم نشته. نو د هغوی انفلوئنس به بیا څنګه وي په موږ باندې؟ نو انسان د هغه کس نه امپرس کیږي د چا په باره کې چې په زړه کې څه ځای وي او چې د هغو په باره کې هغو ته پته وي، علم وي ورسره. د چا د دولت سره محبت وي، نو د دولتمندو نه امپرس کیږي. د چا د دین سره محبت وي، نو هغوی د دین والو نه امپرس کیږي. او څوک د چا فیشن والا کس نه متاثره کیږي چې هغه څنګه جامه پیزاره چوي. د هر بنده جدا جدا شوقونه او دلچسپی وي او موږ د چا نه متاثره کیږو. هغوی په موږ باندې اثر پرې باسي او د هغې نه به پته ولګي چې موږ د چا په نقش قدم باندې تلل غواړو. هغه زموږ دوستان هم کیدی شي، هغه څوک سلیبریټیز هم کیدی شي، او چاته چې سټارز ویلی شي نو هغه هم کیدی شي. نو چویس زموږ خپل دی. په هغه ورځ به د هغه خلکو سره وي د چا چې د چا سره محبت وي، د چا نه چې څوک امپرس کیږي، متاثره کیږي. سوچ کوئ چې هغوی به بیا کوم ځای وي، ځکه چې صحابه کرام رضی الله عنهم ډېر خوشحاله شوي وو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې انسان به د هغه کس سره وي په هغه ورځ چې چا سره هغه محبت کوي، ځکه چې د هغوی دپاره خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه زیات څوک ونه. او دا د خولې خبرې نه دي، په خوله خو به هر مسلمان وایي چې زما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به انتها محبت دی. نو ولې محبت داسې وي چې بنده ته د هغو په باره کې هیڅ پته هم نه وي او نه د هغو په نقش قدم باندې ځي او نه څه کوشش کوي؟ او که څوک ځي هم، نو موږ ته هغوی عجیبه ښکاري. نو محبت خو داسې نه وي. د هغو د څومره فرامین موږ ته پته ده، د څومره احادیثو موږ ته پته ده او څومره موږ مشغول یو د دې علم په اخیستو کې. موږ خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیره په باره کې د زده کولو کوشش هم نه کوو. نو د هغو په لاره تلل خو لا ډېره لویه خبره ده او د محبتونو دعوې مو داسې دي چې د ځمکې او آسمان قلابې میلاوهو. نو اصل محبت خو زموږ د هغې سره وي د چا په لاره چې موږ تلل غواړو، کو هغه غیر مسلم هم وي، ځکه چې موږ خو د دې خلکو نه ډېر زیات متاثره کیږو. ان كذلك يفعل بالمجرمين، بشک هم دا شان موږ کوو د مجرمانو سره. چې څوک د الله مجرمان دي او دا هغو کریمینلز دي، نو د هغوی سره به څنګه سلوک کیږي؟ ستاسو څه خیال دی؟ آیا هغوی به جنت ته لیږلی کیږي؟ چې خیر دی، هیڅ خبره نه ده، راشئ جنت ستاسو د پاره دی. نو یو مجرم دی داسې سوچ نه کوي چې هیڅ خبره نه ده، که زه سجورم وکړم چې د الله د نافرمانۍ سره هیڅ هم نه کیږي، په دنیا کې مونږ ویریږو د قانون د ماتولو نه، خو که د الله قانون مات شي نو زمونږ سو پروا نه وي. نو وفرمایلی شو چې دغه شان مونږ د مجرمانو سره کوو، نو مجرمان دې ښه د هوشمندۍ سره اوسي په دې دنیا کې، ګنی بیا په د هغوی ښه انجام نه وي، عذاب دی د هغوی دپاره. په مجرمانو کې ټول راغلل او شرک والا خو ډېر زیات راغلل، چې څنګه جرم وي نو هغسې سزا به وي د هغې، انلس که الله سبحانه وتعالی څوک معاف کړي، لیکن کفر او شرک والا خو به الله تعالی نه معاف کوي چې کله هغوی په کفر یا شرک باندې مړو شي. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. او ده هغوی یو غټ جرم دا و چې هغوی ته وویل شول چې لا اله الا الله وایي، نو هغوی به تکبر کوو، خپل ځان به ورته ډیر غټ ښکارېدو. نو تکبر یوه ډیره لویه وجه وه چې هغوی کلمه نه وي، او دا کلمه ډیر غټ شی دی، پته نشته چې مونږ ته دومره غټه ښکاري او که نه، او دا داسې غټ شی دی چې د چا آخري کلام لا اله الا الله محمد رسول الله وي د مرګ په وخت کې، نو هغه به په جنت کې ضرور داخل شي، کو سزا ورته میلاو هم شي خو ځي به جنت ته. نو دې ته به خپل ځانونه غټ ښکارېدل چې مونږ ته ډېره پته ده او مونږ ته د ویلو څه ضرورت نشته. تکبر حق دروغ ګڼل دي، یعنی حق نه منل، چې زما مخې له حق خبره راشي او زی ونه منم. او ځینې خلک یې په دې وجه نه مني چې کچرې زو دا ومنم نو خلک به وایي چې دې ته د دې په باره کې هم پته نه وه، خلکو ته به زو بیا ګورې چې سوخ کارم، نو ځکه یې زو نه منم. اوس لکه ستاسو د چا سره بحث روان دی او د بحث په دوران کې تاسو ته پته ولګېده چې د دې بنده خبره صحیح ده، لیکن تاسو سوچ کوئ چې زه اوس خپله خبره څنګه پرېږدم، ځکه چې اوس به خلک وایي چې دو ته نه وه پته او هغوی به زما په باره کې بیا سو سوچ کوي. نو اوس به زه په خپله خبره پورې په پړه باندې انخلم، ځکه چې زه به د خلکو په مخ کې کچه شم. نو د انسان انا هغه ښکته کولو ته نه پرېږدي او دا تکبر وي. انسان دې ومني چې ها واقعي ما ته نه وه پته، اوس زه پوه شم، واقعي ته صحیح وایې. حضرت عمر رضی الله عنه څومره روب او دبدبې واله و او خلک به دا غونه ډېر ویرېدل، لیکن هغه به دا سوچ نه کوو چې خلک به زما په باره کې څه سوچ کوي. نو ولې د عمر رضی الله عنه په شان کس نه پوهېدو؟ ولې د هغو عقل نه و؟ دا خو هغه عمر دی چې د تورې سره راغلی و، ولې دو ته دومره پته نه وه؟ نو هغو داسې سوچ نه کوو، بلکې دا خبره د هغو په تعریف کې کیږي چې سبحان الله، هغه څنګه د کفر نه اسلام ته راغی، څنګه هغو هر څه پرېښودل او څنګه بدل شو. نو په دې کې بالکل شرم نه دی پکار چې زه څنګه ومنم اوس. او چې یو بنده په بدعتونو کې وي او هغو ته وویلی شي، نو هغه منل نه غواړي، ځکه چې هغه په دې ویریږي چې اوس به خلک وایي چې دی تر دې وخته پورې په بدعتونو کې وو. او د هغوی د نه منل وجه دا نه وه چې ګنې هغوی پوهېدل نه، د هغوی د نه منل وجه د هغوی تکبر وو. او ګورئ، لا اله الا الله په دې قرآن کې په دې سورت کې موجود دی. که څوک پوښتنه وکړي چې کوم ځای ده په قرآن کې دا کلمه، نو د کلمې نیمه حصه دلته په دې سورت کې ده، لا اله الا الله. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. او هغوی وایي چې مونږ خپل الهان پرېږدو د دوی دپاره، د دې شاعر دپاره، دی خو لیونی دی او مجنون دی، د دوی دپاره مونږ خپل معبودان پرېږدو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به شاعر هم وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خودمره ډیری د دې کلمې د لپاره قربانی ورکړې دي چې په هر ځای کې خلکو ته د دې تبلیغ کړي دي، لیکن خلکو به نه منله. عطارد بن عبد الله فرمایي چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حجاز په بازار کې لیدلې وو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زور خلکو ته وی چې اے خلکا، لا اله الا الله وای، نو فلاح به بیا مومي. اے خلکا، لا اله الا الله وای، نو فلاح به بیا مومي. او یو ځلی د غر د پاسه هم داسې ویلي وو چې اے خلکا، دې طرف ته راشئ، په دې کې ستاسو خیر دی، اے خلکو خپل ځان د اور نه بچ کړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به با په بازار کې، په میلو کې، په هر ځای کې به خلکو ته د دې کلمې تلقین کو چې لا اله الا الله وایې. دا ډیره لویه کلمه ده. دا به انسان له خلاصې ورکړي، نجات به ورکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې چا هم دا کلمه وې نو یو ورځ به دا کلمه هغه له د مصیبت نه خلاصې ورکړي، یعنی د قیامت په ورځ خو به الټیمیټلی د انسان خلاصې وشي کو جهنم ته هم تلی وي صرف د دې لا اله الا الله په وجه. کافر به حسرت کوي چې هاي دی خو بیا هم اوته د جهنم نه، ځکه چې کلمه یې ویلې وه او مونږ خو دغه شان پراته یو په جهنم کې. دا داسې لویه کلمه ده. کچری دا د میزان په یو پلړه کې کیښودی شي او په بله کې ځمکه او آسمان کیښودی شي نو د لا اله الا الله کلمه به ترینه درنه وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا کلمه لا اله الا الله ویلی شي نو د آسمان دروازې کلاو شي او دا کلمه عرش ته ورسي الله اکبر، چې تر څو پورې بنده په کبیره ګناه کې نه وي مبتلا. نو دا کلمه داسې غټه ده او چې څوک وفات کیږي نو دا کلمه ورته ویل پکار وي. د دې کلمې په وجه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت کوي د خلقو، او د دې نه بغیر خو شفاعت ممکن نه دی. نو هغوی به دومره غټه کلمه پرېښوده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به شاعر او دیوانه وي. چې د دو خبرې مونږ څنګه ومنو؟ په سوره یاسین کې الله تعالی فرمایلی دي چې مونږ خپل نبی ته شعر او شاعری نه ده ښودلی. کو تاسو ته هم څوک د تبلیغ کولو په وخت کې خبرې کول شروع کړي نو تاسو ته هیڅ ضرورت نشته چې د هغوی سره اونخلی مه ډیفنسیو کیږئ. یوې ښځې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مزمم وي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې چاته به وایي نو زما نوم خو محمد دی صلی الله علیه وسلم، بل جاء بالحق وصدق المرسلین. او چې کله بل لفظ راشي نو دا تیره خبره رد کوي چې هغه خبره صحیح نه ده، بلکې دا خبره صحیح ده، لیکن هغه خو راوړی دی حق. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو تصدیق کړی دی د تیرو رسولانو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د هغوی تعلیمات هم حق و، ځکه چې هغوی به هم خلکو له د لا اله الا الله دعوت ورکوه، بلکې زمون خو ایمان په ټولو رسولانو باندې دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ له دې خبرې دعوت را کړی دی چې ټول رسولان منی او هم دا ایمان بالرسل دی. مونږ خو صرف نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه منو، بلکې مونږ خو ټول رسولان منو. بل یو مذهب دا چې نه دی چې څوک موسی علیه السلام مني نو هغوی عیسی علیه السلام نه مني، او چې څوک عیسی علیه السلام مني نو هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مني، او هغوی د نورو نبیانو نه هم انکار کړی دی. چې څوک د موسی علیه السلام منل والو نو هغوی نور ډیر پیغمبران قتل کړي وو. او زمونږ دین وایي چې ټول نبیان بمنی او ټول رسولان بمنی چې دوی رښتینی دي او د الله تعالی د طرف نه دي، او هغه چې کوم پیغام راوړی دی نو هغه حق دی، ځکه چې مونږ په ټولو کتابونو باندې هم ایمان ساتو. نو ګورئ هغوی ځان ته براډ مایندډ وایي او مسلمانانو ته نیرو مایندډ وایي. نیرو مایندډ خو دوی دي چې صرف خپل رسول مني او وایي چې د دې نه اخوا هیڅوک نشته. انکم لذائق العذاب الالیم، بېشکه البته تاسو به سکئ دردناک عذاب چا چې به تکبر کوو د لا اله الا الله نه، نو اوس تاسو عذاب وسکئ. وما تجزون الا بما كنتم تعملون، تاسو ته به د خپل عمل نه سیوا بله بدله نه میلاویږي، صرف هغه به میلاویږي د څه چې تاسو عمل کړی وو د هغې بدله ده، د هغې نه سیوا نه ده. الله تعالی په چا باندې ظلم نه کوي. الا عباد الله المخلصين، سوای د هغه خلکو نه چې زما منتخب شوي بندیان دي، صرف هغوی به بچي. او منتخب شوي څوک؟ دا هغه خلک دي چې الله تعالی څوک منتخب کړی دي. نو الله تعالی صرف هغه خلک منتخب کړی دي د هغوی د اخلاص په وجه، د هغوی د تقوا په وجه. ها هغوی به د الله تعالی د عذابونو نه بچ شي، نور به څوک نه بچ کیږي چې څوک صبر کول والوي، چې څوک د حق خبرې تلقین کول والوي. خی لاس والا مخلص خلق، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې ښایسته دعا ښودلې ده چې څوک خالص وي نو هغوی صرف د الله تعالی لپاره عمل کوي، هغوی بل چاته د خیلو دپاره نه کوي، د هغوی په عمل کې هیڅ ریاکاري او ملاوت نه وي، نه د شرک نه د بدعت، صرف د الله تعالی دپاره کوي. او هغه دعا څنګه ده؟ اللهم اجعل عمل كله صالح، اي الله زما ټول عمل صالح کړي، واجعله بوجهك خالصا، اي الله جوړ کړي زما عمل صرف د خپل رضا د پاره، د خپل مخ د پاره خالص کړه، چې زوی صرف ستا د خاطره کوم، ستا د دیدار د پاره. ولا تجعل لاحد فيه شيئا، او چې د بل چا پاغي کې حصه نه وي، چې زوی د فلانی د پاره کوم او د فلانی د پاره، او یا دا چې زی د بل مقصد د پاره هم کوم، چې زما مقصد صرف ستا رضا وي. اولائک لهم رزق معلوم، د داسې خلکو د پاره رزق دی چې معلوم دی، لکه موږ چې په سورة البقره کې ویلي وو چې و اتو به متشابهه، یعنی جنتیانو ته چې رزق ورکړی شي نو هغوی به وایي چې داسې رزق خو ما مخکې هم خوړلی و په دنیا کې، ځکه چې انسان له یو داسې شی ورکړی شي چې هغو مخکې خوړلی وي نو د هغو ټیسټ ډیولپ شوی وي، او چې کله بنده له یو ناشنا خوراک ورکړی شي نو بیا بنده لږ رزیسټنس محسوس کړي چې زه نه خورم، دا ما چرته نه دی خوړلی، نو هلته به رزق معلوم وي. فواکه میوه به وي، او فواکه خوشحالۍ ته هم وایي، نو داسې میوه چې د هغې سره به بنده خوشحاله شي، هغه میوه به انسان د انجوی کولو د پاره خوري، د مزې د پاره، هلته به څوک وږی نه وي. وهم مکرمون، او هغوله به عزت هم ورکړی شي، هر شی به هغوله د عزت سره ورکړی شي، نو هلته عزتونه عزتونه دي، نو انسان ته به عزت هم ملاویږي، او د الله تعالی د طرف نه به قدردانی هم وي. لکه سلام قولا من رب رحیم، دا هم عزت دی د انسان دپاره چې الله تعالی به هغوی ته سلام کوي. فی جنات النعیم، په جنتونو کې به وي د نعمتونو. على سرر متقابلین، په تختونو به ناست وي یو بل ته مخامخ، د هغوی زړونه به میلاو وي د یو بل سره، او دا حسدونه او بدګمانۍ به نه وي، یو بل ته به شاکړي نه وي، او نه به ورانه وي د یو بل سره، د یو بل نه به مخونه نه وي اړولي، بلکې د یو بل سره به مخامخ ناست وي، او د دې نه پته لګي چې د یو بل سره خبرې کول غواړي، ځکه چې بنده د هغه کس سره خبرې کول غواړي چې د چا سره میل میلاب ساتي. یطاف علیهم بکأس من معین، په هغوی باندې به ګرځولی کیږي، دور به کیږي، د سو د داسې ساغر، د داسې جام چې هغه به د شرابو د چینو نه وي. کأس وایي کاسې ته، لکه یو پیاله چې وي، یا کپ ورته هم ویلی شو، او هغه به داسې وي چې ډکه به وي د داسې شرابو سره چې بيضاء لذة للشاربين، چې هغه به تک سپین چمکېدو واله وي، داسې شراب چې هغه به ډېر لذیذ وي، خوند ورکول واله، فلیورفل او ټیسټي به وي. په دنیاوي شرابو کې ډېر خراب بوی وي، چې کله په جهاز کې په ایرلاین کې شراب کلاو کړي نو د هغې بدبوی په هر ځای کې خوره شي، نو د جنت شراب به داسې نه وي، بلکې هغه به لذت واله وي او چمکېدو واله به وي. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، نه به د هغې سره په سر درد وي، او نه به د هغې سره عقل ضایع کیږي، داسې به نه وي لکه د دنیا شراب چې وي، د دنیاوي شرابو سره په خېټه کې درد وي او نورې ډېرې خرابۍ وي، بنده به هوش شي، عقل ترینه لاړ شي، او بیا بنده ته پته نه وي چې زه څه وایم، زه څه کوم، څوک را پریوزي، الټیانې کوي. نو د جنت د شرابو سره به د بنده نه عقل نه ځي، او نه به پکې نورې خرابۍ وي. وعندهم قاصرات الطرف عین، په سوره یاسین کې موږ د ملګرو په باره کې وایي د ملګرو سره مزه نوره زیاته شي، یوازې بنده نشي انجوی کولی، ځکه موږ هغه وخت انجوی کوو چې کله مونږ د فیملی سره یو چې یو ښایسته ځای ته لاړ شو او فیملی نه وي نو مونږ نه انجوی کوو. مونږ وایو چې فیملی وی را سره نو څومره به ښه وه، او هلته به د خلکو ملګري څوک وي؟ ښکته نظرونو ساتلو والا، ښایسته سترګو والا، دا د هورانو ډسکرپشن دی، ځکه چې دا به هغوی وي چې صرف د خپلو جنتي خاوندانو وفاداري به وي، بل هیڅ چا ته به نه ګوري، بل چا ته به نه اټریکټ کیږي. او د هغوی خپل ښایست به څنګه وي؟ کأنهن بيض مكنون، داسې به وي لکه پټې انډې چې وي، یعنی هګۍ. شینغاړي او چرګانې چې وي نو هغوی خپلې انډې ډېره موده پټوي د وزرو د لاندې، بیا هغوی را وځي. نو د هغې د رنګ خبره هم ده او د هغې د ښایست خبره هم ده. په صورت الواقع کې راځي چې د پټو ملغلرو په شان ښځې به وي. اوس دا ټول عیش او عشرتونه به وي چې داسې ملګري هم میلاو شي بنده ته، او د هغوی سره به دوست احباب هم وي، د هغوی سره به ناست وي، ګپ شپ به لګوي، لکه یو ډېر ښایسته ځای چې وي د پکنیک دپاره، او یا یو داسې ښایسته ځای چې هلته خلک د سیل لپاره تلی وي د مزې دپاره، مخکې وروسته ترینه جامونه هم چورلي چې په هغې کې لذیذ شراب هم وي، او ملګري ورسره هم خري چې د هغې سره د بنده زړه خوشحالیږي. د دې هر څه د حاصلولو دپاره بنده کوشش کوي. تختونه لګېدلي دي، د دې نه پته لګي چې هغه به څومره د مزو چرچو ځایونه وي، څومره کمفرټ به وي هلته، او بهترین مجلسونه به وي، او چې مجلسونه داسې دي نو کورونه به څنګه وي؟ چې هلته داسې ښایسته میوې دي نو هغه ځای به څنګه وي؟ چې هلته باغات دي نو د دې مطلب دی چې کور به جنتونه وي. یو به نه وي، باغات به وي نعمتونو والا، نو یو ډېر اعلی ځای به وي. د دې آیتونو نه مونږ ته د هغې د ښایست پته لګي، او داسې ځای مونږ په دې دنیا کې غواړو چې داسې کور وي او داسې ګارډنز وي چې هلته مونږ خپلو ملګرو له میلمستیا ورکړو، ښه د انټرټینمنټ ځای وي، او بیا خوراک څښاک هم بهترین وي، او چې ویټرز وي او ملګري هم بهترین وي، او چې هغه زمونږ وفادار هم وي. داسې خواهشات زمونږ په دې دنیا کې دي، او د دې د حاصلولو دپاره مونږ ډېر غټ محنت کوو. حالانکه دلته نه د الله تعالی وعده ده چې تاسو ته دا هر څه ملاوېدی شي، او نه دا پاسیبلیټي ده. مونږ خپل ځانونه مړو کړو په محنت او مشقت باندې چې دا څیزونه مونږ ته میلاو شي په څه طریقه باندې، چې دې ته نږدې مونږ ته څه میلاو شي، لیکن نه میلاویږي، ځکه چې یو شی میلاو هم شي نو ورسره سغم هم لګېدلی وي. که د یو څیز خوشحالي وي نو ورسره بل غم هم لګېدلی وي، او ورسره څه فکر هم وي. د یو بچي د طرف نه بنده خوشحاله وي نو په بل باندې خفه وي، یو طرف ته د کامیابۍ خبره وي نو بل طرف ته د غم څه خبره وي. نو په دې کې مکمله خوشحالي نه شي کېدی. مونږ ډېر محنتونه کوو چې دا دنیا داسې شي لکه جنت، نو دا نشي جوړېدی په داسې کوشش کې، څوک نشي کامیابېدی. ها، جنت ضرور ملاوېدی شي دلته که په دې دنیا کې څوک د هغې دپاره محنت وکړي. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، نو هغوی به د یو بل سره مخامخ ناست وي او خبرې به کوي. دا ډېر خوشنما مجلس دی، د یو بل سره ګپ شپ لګوي او خبرې کوي، او په دې خبرو کې به هغوی د دنیا په واقعاتو باندې هم خبرې کوي، ریمینیسینګ به کوي، زاړه یادونه به یادوي چې زما سره به داسې کېدل په دنیا کې. ډېرې خبرې به هغوی د یو بل سره شیر کوي. د دې مطلب دی چې د هغوی نه به دنیاوي خبرې نه وي هېرې، لکه دلته کې چې خلک د وړوکوالي خبرې یادوي نو هلته به دنیاوي خبرې یادوي چې مونږ څومره د مشکلاتو نه تیر شوي یو، هغه ټولې خبرې به ورته یادېږي. قال قائل منهم اني كان لي قرين، اوس ګورئ دا خبرې ترینه هېرې نه دي، ځکه مونږ له په دنیا کې د ښو خلکو سره کېناستل پکار دي چې ښه خبرې یادې ساتو، بیا ځکه چې چرته داسې ونه شي چې خلک مونږ په بده یادوي، ځکه چې یو به په هغوی کې وایي چې زما به یو دوست و. قرین وایي ملګري ته، دوست ته، همزولي ته، او همخیال ته وایي، او دا کالیګ ته هم وایي. نو د علما په دې باره کې دوه درې اقوال دي. یو هغه چې کالیګ وي، شراکتدار وي، دویم ملګری دوست، نو هغه به وایي چې زما به یو دوست و. يقول أئنك لمن المصدقين، نو هغه به ما ته وي چې ته هم د تصدیق کولو والو نه یې، رښتیا وایه، ته هم په دې خبرو باندې ښه شور یې او یقین کوې، ته هم دا خبرې منې، پاگل شوې، نو تا هم دا خبره ومنله. سو یعنی اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمدينون، چې کله مونږ مړو شو او خاوره او هډوکي شو نو مونږ به جزا راکړی کیږي، مونږ به ودرولی کیږو. نو دا هم د دین نه د لرې کولو طریقې دي، ټاکټکس دي، چې هی ما ته خو ته ډېر عقلمند ښکاری دی او تا هم په دې خبرو یقین شروع کړو، ته هم داسې بې عقله شوې. نو دی وایي چې زما هغه ملګری به ما ته په دنیا کې دغه شان وې، داسې خبرې وې د هغو. قال هل انتم مطلعون، نو یو ویل واله به ووایي چې تاسو هغه لیدل غواړئ چې اوس تا هغه قرین کوم ځای دی. فطلع فرآه في سواء الجحيم، نو هغه به وګوري او هغه به وویني هغه د جهنم په مینځ کې. د سوا معنا دا برابر، او د دې د مینځ معنی ځکه راغله چې کله یو شی بیلنس وي، برابر وي، نو د دې مطلب دی چې هغه په مینځ کې وي. نو هغه د جهنم په مینځ کې پروت دی او سوځي، استغفر الله. او دا خبرې زموږ دپاره هیڅ ګرانې نه دي د پوهېدو په لحاظ سره. کیدی شي چې 1400 کاله مخکې د دې تصور کول مشکل وو. نن که زموږ نه څوک د دنیا په بل ګوټ کې هم وي، نو موږ هغه په اسانه باندې لیدی کتی شو، او د هغو سره موږ خبرې اترې کولی شو، او د هغو تصویر هم ګورو. داسې وي لکه موږ ته چې مخامخ ناست وي، نو د هغوی مخې ته به یو سین کولاو شي او په هغې کې به هغه ګوري، او د هغو سره به خبرې هم کوي. نو په دې پوهېدل نن زموږ لپاره بالکل ګران کار نه دی. قاله، هغه به وایي ان کدت لترضین، د خدای قسم چې تا خو زه هم بربادولم، دا ته چې دې ځای ته ورسېدې په ما باندې هم تا داسې زور لګولی وو چې زه ستا په خبرو کې راشم. د دې مطلب دی چې دو د هغو خبره نه و منلی. ګورئ که نه چې داسې بېلاري خلک څنګه نور خلک بېلاري کوي د دباو اچولو سره. لکه دلته کو مونږ چا ته ووایو چې مونږ د دین دا کار په دې وجه کوو چې مونږ ته په آخرت کې اجر میلاو شي، نو هغوی په خندا شي چې رښتیا ستا په دې خبرو یقین شته. نو دا قسمه خلک هر ځای موجود دی، په انټرنیټ باندې او په هر ځای کې، او هغوی خلک د دین نه اړوي، خلک د دین نه لرې کوي چې ښه ته هم په دې خبرو یقین کوې، ته خو ډېره عقلمند ښکارې ماته، د تعلیم سره سره تو داسې خبرې کوې، د دې ملانو په خبرو کې راغلې، هغوی درته خبره وکړه او تا ومنله. نو بیا بنده په سوچ کې شي، ګوره چا ایمان کمزوري وي نو بیا داغو په خبره یقین شي چې دی صحیح وایي. نو هغه دلته کې وایي چې دا خو شکر دی چې ما ستا خبره نه و منلی، او ستا په لمسه کې نه وم راغلی، تا خو به زه هم برباد کړی وم. ولولا نعمت ربي، او که چېرې زما د رب نعمت نه وی، لکنت من المحضرین، نو زه به هم جوړ شوی وم د حاضر کړی شو خلکو نه، زه به هم نن مجرم وم، په تا پسې به تلی وم. د دې نه پته لګي چې دا څومره د ویرې خبره ده چې داسې خلک به هم وي چې هغوی به بچ نه شي، او هغوی به د خپلو دوستانو په دوستۍ کې د جهنم ور ته ورسي. نو ځکه دی وایي چې یا الله ستا شکر دی چې زه دې وساتلم، چې الله تعالی زه ساتلی یم. دا ډېره غټه د شکر خبره ده چې شکر دی چې الله سبحانه وتعالی زه بچ کړی یم. ګنی نږدې وه چې زه هم په تا پسې تلی وې. څومره به داغو د خبرو نه متاثره کېدو، او د دې نه مونږ ته پته ولګېده چې خپل صحبتونه نیک ساتل څومره ضروری دي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د مؤمن نه سیوا د بل چا په صحبتونو کې مه کینئ، د هغوی سره د زړه دوستي مه کوئ، د تقواوالو سره دوستي ساتئ، ځکه چې د قیامت په ورځ به صرف دا دوستي باقی پاتې شي، باقی ټولې دوستیانې به ختمې شي. نو داسې خلک د خلکو آخرت تباه کولی شي، جهنم ته یې رسولی شي. ځکه خو قتاده رحمه الله فرمایي چې د الله قسم کچری الله تعالی هغو ته نه وی ویلی، نو هغه به دا قرین نه و پیژندلی. نو قتاده وایي چې هغه دې نه شو پیژندی، دومره داغو بد حال دی، ځکه چې جهنم داغو مخ بدل کړی و، داغو حسن خو ختم شوی و، د جهنم ور خو به بنده وخوري، هغه خو به هیڅ هم باقی پاتې نه کړي چې د بندنه سرمن وویستلی شي، نو بیا به خلک هغه څنګه پیژني چې تر څو پورې هغو ته نه وي ویلی شوي؟ نو هغه به خپل دوست نه پیژني، هغو ته به وښودلی شي چې دا دی ستا هغه دوست. نو دلته ویلی شو چې نږدې وه، د دې مطلب دی چې هغه دی هلاکوو. دا د سولري خبره نه وه. انسان له پکار دی چې هر وخت د خپل ایمان د سلامتۍ دعا غواړي چې یا الله زما ایمان ته خیر کړي، ای الله ما له نیکان ملګري را کړي، یا الله د بدو ملګرو نه ما بچ کړي. اللهم یسر لی جلسا صالحا، یا الله ما له نیک ملګري را کړي. القما رحمه الله فرمایي چې زو کله دمشق ته لاړم نو هلته ما دوه رکعته مونځ وکړو او دا دعا مې وغوښته، اللهم یسر لی جلسا صالحا. نو خلک راغی او زه د هغوی په خوا کې کیناستم. لږ وخت پس زما په خوا کې یو بزرګ راغی او کیناست او ما وی چې دا څوک دی؟ نو خلکو وی چې دا ابو دردا دی، د الله د نبی صحابي دی. نو ما وی چې دا زما د دې دعا نتیجه ده کومه چې ما اوس د الله تعالی نه وغوښتله چې یا الله ما له نیک ملګري راکړي. نو همیشه ځان له نیک ملګري او نیک مجلسونه او د صالحینو ملګرتیا غواړی چې یا الله مال په دنیا او آخرت کې د صالحینو ملګرتیا راکړي. نبیانو هم دا دعا غوښتلې ده، اللهم الحقنا بالصالحین، یا الله موږ د صالحینو سره میلاو کړي. الله اکبر. حسن بصری رحمه الله فرمایي چې زمونږ دینی رونه زمونږ د کور والو نه هم زیات قیمتي دي. زمونږ کور والو موږ ته دنیا را یادوي او زمونږ دینی رونه موږ ته آخرت را یادوي. سبحان الله. واقعي کله کله کور والو خلکو ته دنیا را یادوي، لیکن د خپل دینی ملګرو قدر کوي ځکه چې هغوی تاسو ته آخرت را یادوي. دا قیمتي ملګری موږ ته د دې قرآن په وجه میلو شوي دي. دا د قرآن په مجلسونو کې میلاویږي. دا قرآن موږ ته ښکلي ملګري راکوي ځکه چې ستاسو سره به هغه کس کینی چې د چا د قرآن شوق وي. ځکه وتواصو بالحق وتواصو بالصبر کول بیا آسان شي. نو هغه به وایي چې افما نحن بمیتین، اوس خو به موږ له مرګ نه راځي. إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، مگر مرگ زمونږ دا ولنی زل او نه به مونږ له عذاب را کړی کیږي. چې کله یو انسان د یو غم یا اکسیډنټ نه بچ شي نو هغه بیا وایي چې هاي اوس به اکسیډنټ نه کیږي کنه، اوس به په ما باندې غم نه راځي کنه، اوس خو زه بچ شوی یم. داسې نه ده چې د هغوی یقین نشته. اوس خو مونږ له مرګ راغلی دی نو مرګ به نه راځي، یعنی اوس خو د دې ځای نه وتل نشته د جنت نه، ځکه چې مونږ له خو مرګ راغلی و. ان هذا لهو الفوز العظیم، بېشکه البته هم دا د ډېره لویه کامیابي. کو تاسو ډېر د کامیابۍ معنی ګورئ نو اصل کامیابي دا ده چې څوک د جهنم نه بچ شي او په جنت کې داخل شي. نو هغه به دا په دې وجه وایي چې هغه د خپل ملګري انجام ولیدو. نو اوس هغه شکرونه وباسي چې شکر دی چې زه جنت ته راغلم. نو ځکه هغه دا خبره کوي په هغه باندې داسې اثر وشو د خپل ملګري په لیدو سره. د دې مطلب دی چې د هغو ملګري د قیامت نه انکاري وو. هغه وایي چې هیڅ را پاسېدل نشته دوباره. نو دی اوس خپلو ملګرو ته وایي چې لمثل هذا فليعمل العاملون، دا د لویه کامیابی. د دې د پاره عمل کول والولا عمل کول پکار دی، د دې د پاره منډه وهل والولا منډه وهل پکار دی، د دې د پاره مقابله کول پکار دی، د دې د پاره مهنت کول پکار دی. دا د هغه کامیابی او د دې د مندو د پاره تاسو منډه وهی او خپل ځانونه هلاک کړئ. دا د هغه کامیابی او د دې د پاره ډیر کوشش پکار دی. ګنې زه به نه بچ کېږم او نن چاته دا سخکاری نه او نه څوک د دې د پاره منډه وهي او وایي چې الله سبحانه وتعالی خو غفور الرحیم دی. نو دا منظر موږ ته وښودلی شو چې ګورئ دی بچ شو او دا د کامیابی، دې جنت ته لاړو او دا د کامیابی. تاسو د دې کامیابۍ د پاره منډه ترډه وهئ، د دې د پاره عمل وکړئ، محنتونه وکړئ. او نن زموږ محنتونه چرته لګي او کوم ځای کې لګېدل پکار دي؟ زمون گول دا پکار دی چې زو دې زیته ورسم. نو آیا په دې ژوند کې د چا دا گول شته؟ د چا گول دی لوی کور اخیستل، د چا گول وی چې زما کاروبار لوی شوی، د چا گول وی چې زو په خپل کریر کې بره لاړې، د چا گول دی د دې لوی کامیابی؟ ځکه چې الله تعالی فرمایي چې د دې دپاره عمل کوئ، د دې دپاره محنت کوئ. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ نو دا بهتر دي أو كو شجرة الزقوم. شجرة الزقوم سوشي دي؟ دا زقوم ونا چرت دا پا جهنم کی دننا. هاغ خوراك بهتر دي أو كو دا ملمستيا بهتر دا؟ نزل سو توائي أولاني ملمستيا تا چي کل يو ملمراشي او هغه ته خوراک کې خو دی شي دا غو د میلمستیا د پاره اولنې خوراک لکه شربت و غیره چوي. نو دا میلمستیا خدا او کو د زقوم. ان جعلناها فتنه للظالمين، مونږ دا فتنه جوړ کړه، یو آزمائش مو جوړ کړو د ظالمانو د پاره، ځکه چې ظالمانو به وي کافرانو به خندل او هغوی به وي چې په جهنم کې به ونه وي. دا تاسو څنګه خبرې کوئ؟ په جهنم کې څنګه ونه راختی شي؟ په دې طریقه به هغوی په جهنم پورې مزاق کوو. نو الله تعالی فرمایي چې سوچ وکړئ چې کومه کامیابی لویه ده. نو دا په دې لویه کامیابی ده چې هغه د زقوم د خوراک نه بچ شو. د زقوم ونه سو ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کو د زقوم د ونې یوه قطره هم د په دنیا والو باندې راوغورځولی شي، صرف یوه قطره، نو د هغوی ټول ژوند به فاسد شي، خراب به شي، او د هغه خلکو به سو حال وي چې د چا طعام زقوم وي. او دا د ترمذی روایت دی او په ابن ماجه کې هم دی. سوچ کوئ چې د دې ونې یوه قطره ټوله دنیا ختمولی شي، خلک بربادولی شي، د هغې به داسې څښا بوی وي او داسې ترخه به وي. نو سوچ کوئ چې څوک دا خوري، نو د هغوی به سو حال وي. نو د دې نه د بچ کېدو د پاره محنت کول دي. په دې کې ډیلې نه ده پکار. د نیکۍ په کارونو کې تلوار کوئ، منډه وهئ، دا وخت غنیمت وګڼئ. په دې کې د سوچ کولو ضرورت نشته چې وکړم او که نه، د ژوند سو پته لګي چې بنده وایي چې سبا له به یې وکړم، نو سبا چا لیدلی دی؟ نه په ځوانۍ سو اعتبار شته او نه د انسان د فرصت پته لګي چې دا کله ختمیږي. د معاملاتو پته نه لګي، د صحت پته نه لګي، انساني ولې ډېرې کوي چې روسته به وکړم. ځینې خلک وایي چې حج له به چېرته په آخري عمر کې لاړه شم. نو ستاسو سره څه ګرنټي ده د ژوند او د صحت څه پته لګي چې څنګه حالات به وي هغه وخت؟ نو د نیکۍ په هر کار کې تلوار پکار ده. سبا لی مه پرېږدئ او محنت به کول وي. جنت مفت نه دی، د الله سودا ډېره ګرانه ده. پل آرام به درته قربانول وي، د خوب قربانی به ورکول وي، د جاب قربانی به ورکول وي، کله به د کور د کارونو قربانی ورکول وي. هسې خو به جنت نه میلاویږي. د دنیا حقیر سیزونه د آرام سره نه میلاویږي، د هغې دپاره محنت کول وي. نو ولې د جنت دپاره به نه وي کول؟ په دنیا کې محنت کوئ، لیکن ورسره ورسره د آخرت دپاره هم محنت کوئ. انها شجرة تخرج في اصل الجحيم، دا غونه ده چې دا به د جهنم د یخنه او دا غي د بیخنه راوزی. طلعها كانه رؤوس الشياطين، د دې غونچې به داسې وي لکه د شیطانانو سرونه. والله عالم چې څنګه به وي. د شیطان سر خو چا نه دی لیدلی او نه چا شیطان لیدلی دی، مگر د انسان چې کله د یوې فرشتې سوچ کوي نو ذهن له ډیر خایست راشي. او د شیطان متعلق ذهن له څه سوچ راځي؟ یو خبیث شکل، ویری شکل. ځینې مفسرین وایي لکه د مار سر چې وي. او په دنیا کې داسې ونه نشته چې هغه په اور کې راوخیږي. ځینې وایي چې کاکتس ده، لیکن بیا هم څوک دا نشي ویلی. سیک د هغه هم ډیره زهریله وي، په صحرا کې راخیږي او د هغې نه د پیو په شان لیکویډ راوزي. او چې هغه په جسم ولګي نو جسم را اوپړسیږي. نو دا دنیاوي ونه د هغې سره مماثلت خوري. او سوچ کوئ چې جهنم خو بنده وریتوي، او چې په هغې کې دا ونه ولاړه وي، نو سوچ کوئ چې دا ونه به څومره سخته وي چې دا د جهنم ور برداشت کوي او مري نه، ولاړه ده. نو سوچ کوئ چې دا به څنګه ونه وي. ف فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. هغوی بدا خوری نو هغوی یعنی جهنمیان بدا ولی خوری چې دا داسې زهریله ونه ده ځکه چې هغوی به داسې وږي وي داسې لوږه به ورته لګېدلې وي چې د هغوی نه به لوږه نه برداشت کیږي هلته به صرف زقوم وي د خوراک دپاره نو بیا به څوکه وي او د زقوم د زهر به په خیټه کې بندله داسې تکلیف ورکوي لکه ایشېدلې اوبه چې جوش وهي الله اکبر استغفر الله ربي نو د ظالمانو دپاره دا څنګه فتنه جوړه شوه ګورئ که نه هغوی به په دې پورې خبرې کولې خنداګانې به یې کولې چې دا به څنګه د دوزخ په اور کې راخیږي او د دې سره به د هغوی خېټې نه مړیږي لوږه به یې نه ختمیږي خوري به او لوږه به یې نوره زیاتیږي د هغوی عذاب به نور زیاتیږي ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم او بیا به هغوی ته تنده هم ولګي نو ایشېدلې اوبه بس کی استغفر الله ربي اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار دا به د دنیاوي شېدلې اوبو په شان نه وي ځکه چې دنیاوي اوبو خو په 100 ډیګریز باندې سټیم جوړ شي او د هغه اوبو ټیمپریچر خو به داسې زیات وي هغه اوبو به نه وي والله عالم چې هغه به څه وي لیکن ښکاري به اوبو لیکویډ به وي او دا به داسې ګرمې اوبه وي چې د دې سره به د هغوی کلمې وشلیږي او بهر ته به راوځي استغفر الله ربي ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم بیا به هغوی جهنم طرف ته واپس شي د دې مطلب دی چې هغوی چېرته بل ځای ته د جهنم نه لرې بوتلي وو هلته یې ورله خوراک څښاک ورکړو او بیا یې واپس راوستل لکه ځناور چې د سرولو دپاره بل خوا بوزي او اوس هغوی په نور تکلیف کې واپس راځي ځکه چې هغه زقوم او ایشېدلې اوبو د هغوی په خېټه کې جوش وهي خوټکیږي او کلمې شلوي او په یو ځای کې راځي چې د هغوی کلمې به د شا په طرف بهر ته راوځي الله اکبر استغفر الله ربي إنهم ألفوا آباءهم ضالين بشك هغي مندلي وخبل آباء أو أجداد بلاري فهم على آثارهم يهرعون نو هغوی د خپل پلار نیکو په نقش قدم باندې په منډه روان شول هغوی خپل عقل نو استعمال کړی چې څه زموږ پلار نیکو کول که هغوی شرک کوو نو موږ به هم شرک کوو که هغوی په درګاه باندې ځي او هلته تندي لګوي نو موږ به هم دغه شان کوو چې هغوی هلته کتارونه غوټه کوي نو موږ به هم هغه کوو چې هغوی د بوتانو پوجه کوي نو موږ به هم هغه کوو که چا عیسی علیه السلام خپل خدای جوړ کړی وي نو موږ به هم هغه کوو چې سی پلار نیکو کړی وو نو هم هغه هر څه کول د هغوی په اثار باندې د هغوی په نقش قدم باندې په منډه روان وو خپل عقل یې نه استعمالوو
ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين
او يقينا بشك د دوی نه مخکې هم ډیر خلق بیلاری شوی دی ډیر زیات قومونه گمراه شوی دی د زیات خلکو هم دغه حال وو چې هغوی د خپل مشرانو په دین تلی دی او بس په هغې باندې هغوی مړ شوي دي د هغوی نه مخکې چې کوم خلق وو نو د هغوی سره هم دغه شان معامله شوي وه
ولقد ارسلنا فيهم منذرين
نو وګورئ بیا څنګه انجام شو د ویرولې شوو هغوی ته ښه هر څه واضحه شوي وو لیکن هغوی نه منل نو لاړل تبا شول بیا څنګه انجام شو د هغوی په چا باندې د چغې عذاب راغی او هلاک شول په چا باندې طوفان راغی او د هغې سره هلاک شول څوک د زلزلې سره تبا شول او نن د هغوی آثار په نظر راځي هغه خلک چېرته لاړل
إلا عباد الله المخلصين
باغوی کې صرف هغه خلق باقی پاتې شو کوم چې د الله مخلص خلق وو ابلیس خو په ټولو باندې خپل وار چلول غوښتل لیکن دوی ترینه بچ شول هغه ویلو کنه چې ستا په مخلص بندیانو به زما زور نه چلیږي چې څوک د الله دین د خپل سینې سره ولګوي چې څوک په خپل اخلاص والوي الله تعالی هم هغه منتخب کړي هغوی د الله تعالی منتخب شوي بندیان دي دا به بار بار راځي د انبیا په قصو کې هم
چې دا د الله منتخب شوی بندیان وو او الله سبحانه وتعالى څوک منتخب کوي او تاسو چې کله بازار ته لاړ شئ او میوه خوښوئ نو څنګه میوه تاسو راغونډوئ؟ تاسو ښه په تحقیق سره یو یو ته ګورئ او په هغې کې سلیکټ کوئ، د څلور طرف نه ورته ګورئ نو هلی اخلی هلی په خپل بیک کې اچوئ. نو الله تعالی هم هغه بندیان چوز کوي چې په هغوی کې واقع سوی، نو هلی الله تعالی منتخب کوي. هغوی خو ښه صفا او پیور دي، ځکه خو یې الله تعالی منتخب کوي او بیا الله تعالی هغوی ځغلوي په دې لاره باندې. نو په خپل ځان کې د پیوریټی راوستلو ضرورت دی، د اخلاص ضرورت دی، د خپل ایمان د مضبوطولو ضرورت دی. نو بیا الله سبحانه وتعالی حفاظت کوي د بنده. الله دې موږ هم په مخلص بندیانو کې شامل کړي. الله تعالی دې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي او زموږ د نسلونو او زموږ د خوږو د ایمانونو حفاظت دې وکړي، او چې الله تعالی راله مرګ راکړي نو چې د ایمان په حالت کې وي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوة واوري.
والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم يعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين